السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلئ. یو زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 5.6 درجې و نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د زلزلې پیژندنې ویبپاڼې والکینو ډسکوري د دې زلزلې مرکز د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ 43 کیلومترۍ کې بللی او ویلي دي چې په ځایي وخت 11:04 وشوه. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت 5.1 بللی او مرکز یې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور بللی دی. تیره میاشت د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه بلخ، سمنګان، کندوز او بغلان کې یوې سختې زلزلې 2 تنه مړه او 956 نور ټپیان کړل. د نننۍ زلزلې د احتمالي زیان په اړه تر اوسه رسمي سرچینو څه نه دي ویلي. د جاپان حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو په برخه کې 19.5 میلیون امریکایي ډالر نور هم تصویب کړي دي. په کابل کې د جاپان سفارت په ایکس پاڼه یو پیغام کې ویلي چې دا پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي او د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوالو بنسټونو او د جاپان نادولتي سازمانونو له لارې به په افغانستان کې مصرف شي. د یاد بیان له مخې د جاپان له دې تازه مرستې سره د 2021 کال له اګست څخه، یعنی له هغه وخته چې طالبان بیا واک ته رسیدلی، افغانستان ته د جاپان د ټولو مرستو اندازه 509 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کارګرو په ځانګړي ډول د افغان اتباعو د استخدام لپاره نوي مقررات اعلان کړي دي. د نویو مقرراتو له مخې افغان کارګر کولی شي چې د رسمي کاري ویزې د لرلو په صورت کې د 9 میاشتو لپاره په ایران کې کار وکړي او وروسته باید د 3 میاشتو لپاره افغانستان ته ستان شي. د دغو مقرراتو له مخې کاري ویزې یوازې د افغان کورنیو مشرانو ته ورکول کیږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې د خپلې کورنۍ غړي له ځان سره ایران ته بوزي. د ایران د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی ویلي چې دا پالیسي د کاري بازار د اړتیاو او د ټولنیزو او اقتصادي ملاحظاتو ترمنځ د توازن لپاره طرحه شوی. پاکستانی رسنیو د پولیسو د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د خیبر پختونخوا ایالت د شمالي وزیرستان ولسوالۍ په بویا سیمه کې پر یو امنیتي پوځي اډه د وسلوالو په برید کې 4 بریدګر وژل شوي. د راپور له مخې بریدګر د اډې انګړ ته له ننوتلو وروسته پر امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړي چې له هغې وروسته نښته رامنځته شوي. راپور نه وایي چې د پیښې له کبله 4 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي. د پولیسو چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې ښایي بریدګر له موټر بم یا ځانمرګې واسکټ څخه هم کار اخیستی وي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د یونان چارواکو د جمعې په ورځ ګاوډوس ټاپو ته نږدې له یوې بیړۍ څخه 545 کډوال وژغورل. دا په وروستیو میاشتو کې د ژغورنې تر ټولو لوی عملیات بلل کیږي. د یونان ساحل ساتونکو ویلي چې د جمعې په سهار شاوخوا 3 بجې د مرستې اصراري پیغام ترلاسه کړ او وروسته دوی وایي چې دوی د بیړۍ سیمې ته ژغورونکي ولیږل او ټول دغه کډوال وژغورل. او د فرانسې په ختیځ کې یوې محکمې د پنجشنبه په ورځ یو پخوانی ډاکټر د عمري قید په سزا محکوم کړ. د فریدریک پیشی په نوم د بهوخی ډاکټر د 150 ناروغانو د مسمومولو په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. له هغې ډلې 2 تنه مړه شوي. د 53 کلن فریدریک پیشی محاکمې 15 اونۍ دوام وکړ او محکمې د روانې اونۍ د دوشنبه له ورځې د سزا پر ټاکلو غور کاوه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا دیموکراتو کانګرس مینانو له ولسمشر ترامپ غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ له محدودولو تیر شي. امریکا ته د تک په تمه یو افغان مو غږولی. جرمنی بیا ویلی اسلام آباد نه سلګونه افغانان راتلونکو 2 اونیو پورې جرمنی ته لیږدوي. د طالبانو د کابل ښاروالۍ آریانا سینما نړولې. دې اقدام غبرګونونه پارولي.
یو فرهنګي بنسټ و باید نه وای ویجاړ شوی. په ټولې هوښیارۍ او روښانه ذهن سره باید ساتل شوی وای.
ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د کثافاتو زیاتوالي ناروغي زیاته کړې. خلک بیا ښاروالۍ ملامتوي.
ښاروالۍ لخوا نه الله په نام باندې ټیکس د هر دکان نه د کورونو نه د ټول اخیستل کیږي نو په وخت باندې اجرات نه کیږي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د امریکا کانګرس لزګونه دیموکراتو غړو د افغانانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو اقداماتو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د کانګرس تر شپېتو زیاتو غړو د کورنۍ امنیت او بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو رسمي لیک په استولو د غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر یادې په واشنگټن کې تر یوې حملې وروسته دغه هیواد ته د امنیت د خوندیتوب لپاره د ټولو افغانانو د کډوالۍ کیسونه وځنډول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د کانګرس لسګونو دیموکراتو غړو د افغانانو پر وړاندې د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د وروستیو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دوی چې شمېر یو شپېته کسانو ته رسیږي، د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د کورنۍ امنیت وزیر کریستین نویم ته په یو لیک کې دا غوښتنه مطرح کړې ده. په لیک کې راغلي، هغو افغانانو ته دې د کډوالۍ اجازه ورکړل سي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال امریکا لپاره په زړورتیا کار کړی او اوس په قانوني توګه په متحدو ایالاتو کې د ځوان کولو په لاټه کې دي. د کانګرس د لسګونو غړو کڅه هم د 2015 کال د نوومبر په 26مه په واشنگټن کې د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو افغان تورن لوري برید وحشیانه بللای او غندلای دی. د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې دا یو فردي عمل دی او باید یو فرد تاوتریخوالی د ټولو افغانانو د بدنامولو لپاره د پلمې په توګه ونه کارول سي. په دې لیک کې د امریکا د کانګرس د غړو ټینګار کړی، هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو ایس آی وی بشری پیرول د کډوالو بیا میشتیدنې یا د پناه غوښتنې پروسې له لارې امریکا ته ننوځي، د حکومت د څو بیلابیلو ادارو له پراخ امنیتي تفتیش څخه تیریږي. هغه پروسه چې په ټکو یې میاشتې یا حتی کلونه وخت نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوومبر په 26مه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تورن د لوري د امریکا د ملي کارت پر دوو سرتیرو تر ډزو وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. دا پریکړه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي کارت پر دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته کیږي. لکنوال د تیر نوومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد سارا بیکستروم او انډرو ولف په ډزو وویشتل. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه او انډرو ولف لا هم بسترې دی. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي و. ټرمپ د خپلې دې پریکړې دلیل د امریکا د ګټو امنیت او خوندیتوب بللی دی، خو د کانګرس غړو خپل دې لیک کې دا پریکړه ایس آی وی په ګډون د کډوالۍ ټولو افغان کیس لرونکو لپاره خطرناک بللې او خبرداری ورکړی چې د ډیری هغه افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو سره یې کار کاوه په جدي توګه د طالبانو له لوري له خطر سره مخ کوي. هغه څه چې یو شمېر هیوادونو کې امریکا ته د انتقال په تمه افغانان هم له امله شدیدا اندېښمن دي. د افغانان د امریکا د کانګرس غړو د دې لیک هرکلی کوي او وایي چې د اقدام هیله من کړی دي. په رواندا کې د امریکا انتقال ته په یو کم کې د افغان چې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل، له څه باندې څلور کلونو راهیسې دای یوازې خو میرمن او څلور کوچني ماشومان ترې جلا په قطر کې د امریکا په یو کم کې په بد او ناڅرګند حالت کې دي. دای وایي چې د ایس آی وی کیس لري، خو له ټولو پروسو بشپړېدو وروسته هم تر اوسه نه دای او نه یې کورنۍ له دوه انتقال شوي دي.
نو میدانه وی نه دوره وګرځولو وزارت خارجه د امریکا په بودوبای کې و لغه جای نه منګه رو بود تر روان دا تم څنګه تاسو روان دا ته به کار امریکا ته زر خلاص او بد بخته نه در توه ما چې منګه دل تر واسطه دوم روان دا ته اوس په سپې سر نه وشته ورزولیم اوس کله پښتنه کې کوه ولا منګه مسئول نه یو ډیر مشکل سره مخ یو او اولادونه مې په قطر کې دي. په هغه سې وضعیت سره په دې باندې نو موږ به مثبت وګڼو نتیجه ورکړي. دا خو ښه خبر ده، یعنې یو څه امیدواري به مو لاسته راسي. اوس موږ دلته یې دوره وستلو که چېرته د جې ډیپورټي موږ خپل د ژوند نه هېڅ کومه هغه نه لرو هیله، ولې په دې سړي سره موږ ته مشکلات پېښېږي. او د منګه غوښتنه دغه د اولادو سره یو سو او د خپل ژوند پایل کو.
دغه شان په پاکستان کې د امریکا د کډوالۍ پی 2 کیس لرونکو تانیا نوري هم ورته اندېښنه شریکوي او وایي چې له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې په سختو شرایطو کې له بېلابېلو ستونزو سره دغه هیواد کې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د لیک په تمه ده.
تقریباً 3.5 سال شد که در پاکستان هستیم، با هزاران مشکلات در میجه زندگی کرد.
سلور کرونه شوال چه دلتا پاکستان که پدیر بد حالت کیو دو واشنگتن تر برید چه خاقلی ترامپ طول پروگرامونه و زنده وال موگی دیر نهی دیکو خوز شده کانگرس وروز موگ دملا تر غوخته نکدی موگ ده اینوه هیلی را کدی کچیره ترامپ ده دوی غوخته نیتا حد آخل احترام مکدی او زموگ ده دوسی دیر لطالیقه و باسی موگ دلتا دیر بد حالت او دی پورت سره مخیو زمو غوښتنه دا چې ښاغلی ترامپ دې پر خپلې پرېکړې بیا خبر وکړي ځکه جرم فردي عمل دی نورو افغانانو ته دې ربط نه ورکوي.
دې لیکې راغلي افغان متحدینو لپاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې په مستقیم ډول یې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت او سرتېرو ملاتړ کړی. متحدو ایالاتو کې د خوندیتوب لپاره د هرې لارې تړل غلط دي. د امریکا د کانګرس د دې دیموکراتانو غړو په دې لیک کې د دغه هیواد د افغان متحدینو په اړه د ټرمپ ادارې د یادې پرېکړې په اړه خبرداری ورکړل سوی چې په راتلونکي کې پر امریکا او ژمنو یې د شریکانو باور ته زیان رسوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو د وګړو د کیسونو پروسس وځنډوه چې د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د هغو بې برخلیکه کېدو لامل سول چې لا هم په نورو هیوادونو کې په ډېرو بدو شرایطو کې امریکا ته د انتقال شپې ورځې تیروي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو ریدل چې لسګونه ډیموکراتو کانګرس مینانو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ پر قضیو لساور غور وکړي او پر هغوی محدودیتونه لري کړي. بلور ته بیا د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې تر دوو اونیو په لنډه موده کې د پاکستان تر 500 ډیر افغانان کډوال دغه هیواد ته ولېږدوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت له یوې جرمني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د هغه کسان دي چې د جرمني له فدرال حکومت څخه یې د بیا میشتېدو رسمي ژمنه ترلاسه کړي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پلان لري چې ټول هغه افغانان کوم چې د بیا میشتېدو رسمي ژمنه لري په نږدې راتلونکي کې دغه هیواد ته ولېږدوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13مه د آرنډي په نوم یوې جرمني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې د جرمني ځواکونو د 20 کلن حضور پر مهال یې د دې هیواد له ادارو او بنسټونو سره همکاري کړې ده. همدارنګه هغه کسان هم پکې شته چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت او د فدرال د بیا میشتېدو پروګرام په چوکاټ کې ثبت شوی دی. د ښاغلي دوبرنت په وینا دا مهال 460 کسان چې د فدرال بیا میشتېدو پروګرام او 500 نور کسان چې د سیمیز استخدام په پروګرام کې شاملې کی په پاکستان کې دي او هڅه کېږي چې د امکان تر بریده د دسمبر په میاشت کې جرمني ته ولېږدول شي. خو په وینا یې کېدای شي د ځینو د دوسیو ارزونه راتلونکي میلادي کال ته وځنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په څو ځلې اعلان کړی چې هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري باید د روان کال تر پایه دغه هیواد پرېږدي، که نه افغانستان ته به ستانه کړل شي. د جرمني آرنډي رسنۍ په راپور کې دغه شان په بونستک کې د زرغون ګوند کورني سیاست ویان مارسل امریچ له قوله ویل شوي هغه افغانان چې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي افغانستان ته د شړل کېدو له جدي خطر سره مخ دي. هغه ټینګار کړی چې همدا کسان و چې د جرمني ځواکونو حضور یې ممکن کړی و او طالبانو ته د دوی پرېښودل د ده په خبره یو بېرحمانه او ظالمانه چلند دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړې وایي پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت او د جرمني حکومت باید ژر تر ژره د دوی د انتقال لپاره اقدام وکړي. د دې کډوالو څخه یو تن چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول اندېښمن یو ځکه وخت ډېر کم پاتې دی او هغه لیکدونه چې باید ترسره شوی وای لا نه ده ترسره شوی. د افغانانو ډېر شمېر لا هم پاتې دي. موږ هم د جبري ایستلو یا افغانستان ته د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو.
همدارنګه یو بل افغان کډوال چې ده هم نه غوښتل نوم او غږ کې په راپور کې خپور شي او په خبره یې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته یې په لیکلي پیغام کې ویلي چې اوازې په تېره یوه میاشت کې دوه ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او پیسو په بدل کې خوشی شوی دی. د زیاته کړی چې که جرمني ژر د دوی د انتقال په برخه کې اقدام ونه کړي نو افغانستان ته به واستول شي او له نامعلوم برخلیک سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر افغان کډوالو چې کلونه یې په پاکستان کې جرمني ته د انتقال په تمه تیر کړي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جرمني له حکومت یې د پناه غوښتنې در رد یا نه منل کېدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي. دوی ویلي وو چې د امارل په نوم د کډوالۍ او حقوقي دوسیو لرونکي دي. په دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې د جرمني حکومت له لوري ورته د منلو یا بشري انتقال ژمنه شوې وه، خو د انتقال وروستی پړاو یې له ځنډ یا بیا کتنې سره مخ شوی و. خو د جرمني آرنډي رسنۍ پنجشنبې د دسمبر په 13 په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې 650 افغان کډوالو ته له دې امله منفي ځواب ورکړل شوی چې نور د هغوی د منلو لپاره هېڅ سیاسي لیوالتیا نشته. په راپور کې ویل شوي دا کسان هغه دي چې یوازې د منلو یوه ژمنه یا ابتدایي تایید ترلاسه کړی و، خو دا منل له حقوقي الزامي بڼه نه وه خپله کړې او د جرمني حکومت په رسمي او قانوني ډول د دوی منلو ته ځان ژمن نه وګڼلی. د جرمني حکومت په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځانګړو پروګرامونو په چوکاټ کې هغو افغانانو ته چې له خطر سره مخ وه، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان او زیانمنې کورنۍ، د منلو ژمنې کړې وې. خو د روان کال په می میاشت کې په جرمني کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د افغان کډوالو د منلو او انتقال بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې په برلین کې د حکومت له بدلون وروسته هغه افغانان چې جرمني ته د بیا میشتېدو ژمنه یې ترلاسه کړې، تر اوسه په 500 پلان شویو الوتنو کې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه د جرمني هانوفر ښار ته انتقال شوي دي. خو سره له دې هم نږدې 1900 افغانان نه هم په غیواد کې جرمني ته د انتقال په تمه دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
اوریدونکو، اوس هم یو په زړه پورې نړیواله موضوع راخلو، هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی چې ډیر ژر به د ستورمزلو یوه ډله سپوږمۍ ته ولیږي. دا چې دا ماموریت څه ډول دی، تفصیل به له احمد شیبره واورو.
د امریکا ولسمشر تایید کړه چې غواړي څومره ژر ممکن وي ستورمزلې سپوږمۍ ته واستوي او مریخ ته احتمالي ماموریتونه د اوس لپاره شاته کړي دي. ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ په یو اجرایی فرمان کې وویل چې غواړي د ناسا د آرټمیس پروګرام لري چې د هغه د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوی و، تر 2023 کال پورې امریکایي ستورمزلې سپوږمۍ ته ولاړ شي. په دې فرمان کې راغلي چې دا ډول د سپوږمۍ پر سطح ښکته کېدل به په فضا کې د امریکا مشي ثابته کړي، د سپوږمۍ د اقتصادي پراختیا بنسټ به کېږدي، د مریخ د سفر لپاره به چمتووالی ونیسي او د امریکایي محققانو راتلونکي نسل ته به دا سفر یو الهام شي. په فرمان کې دا هم ویل شوي دي چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره یا ناسا هیله منه ده چې تر 2030 کال پورې په سپوږمۍ کې د دایمي اوسېدو لومړني ګامونه واخلي او د سپوږمۍ په مدار کې د اټومي بټیو د ځای پر ځای کېدو پر پلانونو غور وکړي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې اوسنی پلان دا دی چې امریکایان د 2020 کال تر نیمایي پورې د آرټمیس درې ماموریت له لارې د سپوږمۍ پر سطح ښکته شي، خو ورته پلان مخکې هم جوړ شوی و او بیا څو ځله وځنډېده. خو د یو شمېر متخصصینو په باور شاید دا ماموریت یو ځل بیا هم وځنډي شي، ځکه هغه فضايي بیړۍ چې د سپوږمۍ پر غولې انسان ښکته کوي او د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت جوړوي تر اوسه چمتو شوی نه ده. بل لورته د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان هم پر ناسا او هم پر خصوصي فضايي سکتور فشار زیاتوي چې ټاکلي اهداف پوره کړي. متحده ایالات غواړي له چین څخه مخکې شي، ځکه چین هم اراده لري تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته عمله واستوي او هلته اډه جوړه کړي. د سپوږمۍ ماموریت ته لومړی توب ورکول د هغه څه پر خلاف دي چې ټرمپ د روان کال په پیل کې ویلي وو. کله چې هغه په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو، وی ویل چې غواړي د خپلې څلور کلنې دورې تر پای مخکې په مریخ کې د امریکا بیرغ ولګوي پرته له دې چې د سپوږمۍ ماموریت ته اشاره وکړي. خو اوس سره له دې چې واشنگتن له ډېر مودې راهیسې وایي غواړي لومړی هیواد وي چې انسانان مریخ ته واستوي، دا هدف لا هم ډېر لرې ښکاري. د جون په میاشت کې د ټرمپ او ایلن ماسک ترمنځ اختلاف چې ماسک د مریخ د سپړنې سخت پلوی دی او همدارنګه نورې مهمې نړیوالې سیاسي ستونزې شایي د ټرمپ فضايي هیلې بدلې کړې وي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو. وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د میشتدن څنګه وای چې په افغانستان کې خاورې خزاله کثافات دومره ډیر شوی چې ناروغي ورسره ترلی او زیات شوی دي. اوس راځو دې ته چې یو شمیر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د طالبانو د کابل خروالي لخوا د اریانا سینما نړول د کلتوري میراثونو د لمنځه وړلو هڅه بوري. دوی له نړیوالې ټولنې، فرهنګي بنسټونو، هنرمندانو او خلکو هم غواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. خروالي بیا وایي چې دغه ودانۍ ورسته شوې وه او پر ځای به یې سوداګریزه ودانۍ جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اور.
د طالبانو حکومت لخوا د اریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د لمنځه وړلو په معنا دي. یو شمیر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو تر څنګ زیاتوي د دې هیواد یو زخم نوی پډی شوی چې بل پرېښودل کېږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوان پنجشنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود.
نام آریانا سینما از موک فرهنگی او هنری میراث و یو دیر لوی نوم چه لإسلام نمخ که افغانستان ل تاریخ سخه استزدوب کوی. خو افسوس، سل افسوس چه یو زخم نوی پتای شوی بل زخم که خودل کیگی. تا چوک رغوالی شی او چوک پری مرهم خودلی شی.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې مصارعت منش هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لدی عمل خوښنی و خوده.
یک نهاد فرهنګي نه باید تخریب
یو فرهنګي بنسټ وو، باید نوې ویجاړ شوی. په ټولې هوښیاري او روښانه ذهن سره باید ساتل شوی وای. که استفاده ورنه نه کوله، احاطه کړی به وای او ساتلی به وای.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط پنجشنبه ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبر کراوالی تایید کړ. وی ویل دا یو تجارتي سیمه ده، د کابل ښاروالۍ ملکیت دی او پر ځای به یې د سیمې د وضعیت مناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر بیزاد وروسته د کابل له ډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1980 لسیزه کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1992 څخه تر 1996 کلونو پورې چور او ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانیستل شوه. ښاغلی میوان د اورادمنې شوی دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمي ستوری یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لوی ضایع ګڼي. اغلی یارمل ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نشي.
موږ له ټولو فرهنګي بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، هنرمندانو، څېړونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت پر وړاندې غلي پاتې نه سي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملي او مؤثر ګامونه پورته کړي.
د یادونه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په امر ویجاړه شوه. دا کار بیا په کور دننه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ښاغلی صالح هغه مهال کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړي کابل ښاروالۍ ته دا هم ویلي وو کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه د پارک کې شامل کړي، او یا دې هم په پرمختللي بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بیلابیل شمیرې راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 8 سینماګانې موجودې وې چې 12 یې په کابل او 21 یې په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې یو شمېر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول، اوس د ډېرو کارونه یې په ټپه درېدلې دي.
اوریدونکو، په همدې اړه موږ فیسبوک پاڼه کې پوښتنه کړې وه چې آیا تاسو کله سینما ته تللي یا خاطره مو راته کمنټ کې ولیکئ. یو سل 22 کمنټ راغلي، راځئ چې ځینې ولولو. محمد لیکلي وایي ډېر ښه کار شوی دی. الله نظر عیساخیل لیکلي وایي الحمدلله سینما ته نه یم تللی. بل ورور نور نیازی لیکلی دی وای سینما اصل کې دی و هیواد کلتور بیانوي او خلکو ته د تلویزیون په پرده بیانوي دا چې زموږ هیوادوالو له نوم څخه غلط استفاده کوي دا د دوی خپل کار دی. بل ورور لیکلی دی وای هو کال مینه دی په یاد خو هندي مرد فلم چې کله افغانستان ته راغی نو ما په سینما کې وکاته. بل اوریدونکي چې نوم یې محمد سلیم دی ویلی دی چې نن د هر کس په جیب کې سینما ده. او بل ورور عبدالمیر امیری لیکلی وای وو بالکل سینما نن سبا موبایل ته راغلی ورته اړتیا نشته.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
روسای راپور اخلو د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خاورې خزل یا کثافات د مدیریت په تړاو بې غوري کیږي او د خلکو پر روغتیا مستقیم اغیز کړی دی.
اجمل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اوسیدونکی دی چې په خپله سیمه کې د کثافاتو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د ترجمې په ورځ د قوس په 28مه ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا په کابل کې نفوس ډېر دی او له بلې خوا خلک خپل کثافات په سم ځای کې نه اچوي.
ځینې خلک کثافات د خپلو کورونو مخې ته او د سړک پر غاړه اچوي. همدا اوس په سرسبزي سلولاره کې د سړک په غاړه د میوو مارکیټ ته څیرمه ډېر کثافات شته. همدې کثافات خلک ناروغان کړي دي. په کابل کې نفوس ډېر دی، د کابل ښاروالۍ ورته نه رسیږي. خلک هم باید نظم مراعت کړي او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اوسیدونکي صبغت الله ازادي راډیو ته وویل
په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یون هبیتات خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بې غوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنځم په ورځ د قوس په 28مه په خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼوېشتو ښاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یون هبیتات زیاته کړې چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هڅه موکړه چې د کابل ښار د پاکوالۍ او کثافاتو تایید پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکسي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولی سي. د انتني روغتون د ساري ناروغۍ د څانګې متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر شتل زباله ها سبب زیاد امراض ساري یا انتني
په سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی د ساري یا انتني ناروغۍ لکه اسهال، کولرا، مورقي او زیړی د رامنځته کېدو لامل کېږي. که کثافات داني په وخت خالي نشي او کثافات زیات شي د نورو انتني ناروغۍ لکه د ملاریا او د دنګي ماشور د تکثیر او ودی لامل به هم شي.
د ټینګار کوي چې کثافات په یو ځای راټولېدل د بد بوی او تافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یون هبیتات د روان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافاتو او اوبو مدیریت بې غوري له امله د خطرونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یون هبیتات ټینګار کړی و چې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشتوالی د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړی ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې د هدفمن خاري پلان جوړوني او چورنيز اقداماتو لاله چاپريال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کیدلای شي. یو شمېر چاپريال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د خاري وضعیت د ښه کیدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپریال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډیر اړین دي.